ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زوستا سو قربا مجید بابر یما روانه خبري غړای کې د سر موضوع په سواد کې د سواد قامي جرګې هغه احتجاجي مظاهره ده چې په دغه سیمه کې د چاودنو پر ضد کړې وي. د دې حال باندې خپل غدر کو یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته کتر پای مر سره منتیا وکا په دې خبري غړای کې راټول شوی ټولو راپورونو نو خبر شي خوړم به د مشال ریډیو خبرونه. بلومبه د مشال خبرونو سرټکی په لکی مروت کې د پوز او وسلوالو ترمنس په جګړه کې دواړه غاړي ځاني زیانمن شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو قرارداد لمخې په افغانستان کې پر نجونو د طالبانو بندیز غندلې. کریملن د اوکراین او د چین ولسمشرانو ترمنس د ټلیفوني اړیکې په غبرګون ویلي د شخړې کمیدو لوري ته د هرې هڅې هرکلی کوي. او ستمشال خبرونو تفصیل. تیر شپه په لکی مروت کې د وسلوالو او پوست ترمنس پنخته کې د پوست په وینا وو وسلوال او درې پوځیان وجل شوي دي. په دې سربېره دوه نور سرتیري جوبل شوي هم دي. د راپورونو لمخې شپې مهال وسلوالو د لکی مروت په پوست ګریجویټ کالج چرته چې د اف سی او پوست کیمپ جوړ دی حمله وکړه. د دې ترڅنګ په دوه نورو ځایونو کې مرقلم او ورګډي کې هم د دواړو خواو ترمنس نښتې شوي. د ځایي خلکو په وینا ډزې چې پکې راکټونه هم ویشتل شوي وو او د یوې درنې چاودنې آواز هم اوریدل شوی وو. تر ډیره روانې وي. تر دې وړاندې په لکی مروتو کې پوځ او پولیسو ګډ عملیات ترسره کړي وو او دعوه یې کړې وه چې له هغه ځایه وسلوال په شا تمبولې دي. لکی مروت د ډیر اسمل خان بنو جنوبي وزیرستان سره پوله لري. د تحریک جهاد په نوم یوې لږې پیژندل شوې وسلوالې ډلې په سوشل میډیا د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې خبریالانو د نامعلومو وسلوالو لخوا په ځایي خبریال ګوهر وزیر د تشدد او د هغه د تختونې پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دوی له حکومته د ګوهر وزیر او نورو خبریالانو لپاره د تحفظ او انصاف غوښتنه کوله. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې مظاهره چیان وویل چې ګوهر وزیر د اپریل په 19 نامعلومو وسلوالو د بنو له بازاره تختولی وو او تر دېرشو ساعتونو په بند کې د ساتلو او تشدد نه وروستۍ خوشې کړی دی. په مظاهره کې شریک یو ځایي خبریال عبد قیوم وویل
ګوهر وزیر صاحب ګنا صرف دا دی چې هغه صرف اوسه پورې د عوامو او आवाज اوچت کړی دی. هغه بګیدا هغه کړې شو دا غیر غیر انساني سلوک شو. نامعلوم وسلوال اوچت کړی دی. تر اوسه دمه پورې پسوالونو په میناتونو مونږ خپل اف آی آر نشو درج کولای. نو مونږ دا وایو چې مونږ صحافیانو ته د تحفظ ملو شي.
د بنو د خار تاڼۍ مشر یاسین کمال د اپریل په 26 مشال لیډیو ته ویل پیښه یې په روزنامچه کې درج کړې او په دغه اړه نورې پلټنې کوي. له سوډانه نږدې یو نیم سل پاکستانیان هیواد ته لیږدول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اپریل په 26 په ټویټر په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي له سوډانه د یو سل یو کم 50 پاکستانیانو لومړی قافله په خوندي ډول کراچۍ ته رسیدلې ده. په بیان کې وړاندې راغلي په سوډان کې د بند پاتې پاکستانیانو راوستل د هغوی له لومړیتوبونو څخه دي. راپورونه وایي دا کسان د سعودي عرب له جدي ښار نه د پاکستان د هوایي ځواکونو پی ایف په ځانګړي الوتکه کې کراچۍ ته رسول شوې دي. عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا ته د وسلوالو د راستنېدو او تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر ضد پېښور های کورټ ته خواست کړی دی. پرون په پېښور کې د باچا خان مرکز نه په خپور شوي یو بیان کې د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي های کورټ ته درخواست کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو د معاملې پلټنې دي وکړي. د خبر پاڼې تر مخه په دې معامله کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف الوی، د پخوانی وزیر اعلی محمود خان سلاکار بیرسټر محمد علی سیف او د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید فریق جوړ کړل شوی دي. په دغه اړه پرون میډیا سره په خبرو کې ایمل ولی خان زیاته کړه چې په درخواست کې له عدالت غوښتنه شوې چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو د بیا آبادکارۍ په اړه د پلټنو لپاره دی د لوړې کچې یو کمیټې جوړه کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه غندلی دي. امنیت شورا پرون ناوخته په خپل غونډه کې په دې اړه یو قرارداد منظور کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو ترڅنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقوقونه اعاده کړي. د نړۍ سباندې نوي هیوادونو د دې پریکړې لیک ملاتړ کړی دی. رسته خبر په داسې حال کې چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او د چین ولسمشر شي جن پینګ ټلیفوني خبري کړي. کرملن وای د هر هغه سهار کله کوي چې د اوکرين شخړه پای ته نږدې کړي. کرملن وای روس لا هم په اوکرين کې د ځانګړو پوځي عملیاتو لپاره خپل اهداف ترلاسه کول غواړي. تیر کال د فروری په میاشت کې د روس لخوا اوکرين نه د سرتیرو استولو نو وروسته د چین او اوکرين ولسمشرانو د اپریل په 26مه د لومړي ځل لپاره خبري وکړي. کیف لمیاشتو راهیسی په عامه توګه د دا رقم خبرو غوښتنه کوله. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه موریده او کتر پای را سره پاتې شي په دې روانه خبري غړی کې با ځنې دا مهم مطالب هم ووري. سوات کې سوات خامی جرګې د پسیما کې د نامنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. په دې اړه بعد حال نه خپني غدر کو. په لکی مروت کې 13 شپه 14 شوې دي. په دغه 14 یو یې شاهد وای
دګشتي په نو وخت ایم په لکی مروت کې کې شي یو درس پچې خلکو سره یار اصله ډیر زیات خوف سره غینه پاتې ډایرکټ فایرینګ هاوس لري.
ملکی په یو ورځ د عامو ټاکنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف او د حکومتي اتحاد ترمنځ مذاکرات روان دي. شاه محمود قریشی د دغو مذاکراتو په اړه وایي
عمران خان صاحب سے ہماری مشاورت ہوئی اور انہوں نے ہمیں مکمل مینڈیٹ دیا ہے. ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا.
په د موسمیاتو محکمې په خیبر پختونخوا د ملک په نورو برخو کې د بارانونو پیشنګوئی کړې ده. د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ویان تیمور خان وای
پی ڈی ایم جو سمرم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے اگیتا تاکید کرے دے چې بدی سپیلز په دوران کې خصوصی حفاظتی اقدامات وکړي.
قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د دې خبرې غړې د سر موضوع څنګه چې تاسو ته ویل په سواد کې د امنامنه او د 14 پر ضد مظاهره شوې ده او دا مظاهره سواد قومي جرګې را جوړه کړې وه. زموږ همکار نیاز احمد خان په سواد کې دی او دغه مظاهره ته ورغلی و. غلی ورزو نیاز ستړی مشي کداره ته وایي چې دا مظاهره د دې تابعا خو سواد قومي جرګې کړې وه. آیا په دې کې نور ګوندونه نور مدني فعالان هم شامل وو او د دوی غوښتنه سوا؟
جی مجید بابا بالکل نن د جمع د مانځل وروسته په مټه چوک کې لوی احتجاجي مظاهره وشوه. په زرګونو خلک دی کې شریک وو. راټول شوي وه د سوات خالي جرګې تر سوري لاندې خو دې کې چې دی نو د سوات او سیاسي ګوندونه ما سیوای د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه تقریبا ټول وکیلان تجارتي کم اتحادي ادارې مشران د هوټل اسوسیشن مشران او مدني فعالان په دې کې ګډون وکړو. ای چې دنو بنیادی غوښتنه هم دا کوه چې موږ په سواد کې امن غواړو بدمنی بالکل نه غواړو. او بیا د دې میاشتې د سړي رښتې منیتا په چکما په کابل کې په تاڼه کې کمی چاودنې شوې د هغې پلټنې غوښتنه کوله چې دغه د پولیسو چې کوم بیان دی چې د شارټ سرکټ یا د بجلۍ د خرابیا د وجې نه اور لګېدل او بیا په دغه کې بارودي مواد خپل شو هغه ډزېدلې دي. دوی وایي چې دغه موږ نه منو او دا چې دینو ریاست یا په پولیسو زموږ اعتبار نشته دی. د دې پلټنې وکړې شي دوه غټه چاودنې شوې ده. اصل لس کسان په دې کې مړه دي. شپېته پورې جوبل دي او ودانو ته خوشا نقصان رسېدلی دی. ټولو خلکو ته نقصان رسېدلی. سوات امنیت ته نقصان رسېدلی دی. دوی د دې غوښتنه وکړه دینو بیا حاجي جرګې بشر مختار یوسفزی خصوصي خبرې د بشان ویډیو سره وکړي. هغوی چې موږ هم دغه غواړو چې په سوات د دې سیمه کې امن ټینګي. امن دې پځای دلته کې وسلوالو نه منو دلته پوځي اپریشن هم نه منو دلته صرف او صرف امن منو.
نیاز کدار ته وایي چې سواد قومي جرګې یا د غلطه ګیولسی پاسون دی هغوی عمدارنګ د امن غوښتنو لپاره د مظاهرو د لړۍ پیل کړي ده. آیا دا مظاهره چې وشوه نو دا پرمن توګه باندې ختم شوه او دوی د نورو مظاهرو لپاره سو حکومت ته الټیمیټم یا وارننګ ورکړي؟
بالکل. دا په سړي رښتم اپریل کې په کابل کې کوم چاودنه شو دا غیر نوروسته دا 15 مظاهره ده چې په سوات کې کیږي. په دې وړاندې په منګوره کې دوه مظاهره شوې په کابل کې شو او په ځخینه کې. دوی ویل چې حکومت واضح جواب رانکو د خلکو د سوګندو پورته کو چې موږ به نورې مظاهره هم کوو رونو بم بندو او موږ به اسلام آباد ته هم ځو پېښور ته هم ځو. په پسواد کې بدمن نه منو بیا چې کوم اصل کسان مړه دي د هغې پلټنې غواړو. کسان ته د شهادت کم چې پکې دې هغه ورکول غواړو دا وي پوره نوتا چې دنو ایجاد غواړو د دې تر څنګ پاوشا ودانو ته کوم ځان ته درې دا غي تاوان هم د حکومت ته غواړو او دا وختنیم چې دنو
حکومت سوئی او د دغه چاودنو چې کومه پلټنه تر دا مهال شوې دي آیا پولیس یا پسیمه کې امنیتی ادارې دي هغوی دا معلومات خبریالانو سره میډیا سره تاسو سره شریکې کړې دي هغوی سوئی
بالکل دیکھے چی دینو حکومت خیبر پختونخوا پولیس مشرہ اختر حیات اغا چی دے پخپل دا ویدیو چی پا دیکھے شاک سنکت سو جینا اچھا ادن شوی دا او دیکھے چی پنٹر نگوانی دی اگر نروس تا دا باقی حکومت وزیراعظم سناکار امیر مقام ہم دا غرسی بھی تر آگے اگر چی و باقی حکومت پا دیکھے پنٹر نگوانی دی اگر تا پوری توگا اوس چی دینو یو نوٹیفیکیشن جاری کرے گا چی کم کسان پا دیکھے مر دی اگر دا بشل سن لکھ روپے ورکولے کی کم چی جو بل دی اگر دا پیزا لکھ روپے ورکولے کی صوبائی حکومت
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړی دا تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د معمول نشریات تر اوسه تاسو په یو راپور تر راغوم د خیبر پښتونخوا په لکی مروت ضلع کې د وسلوال او پوسټر مینس پنخته کې وو وسلوال او درې پوځیان وجل شوی دي. د راپورونو لمخې بیګاش په محل وسلوال او د لکی مروت د اف سی او پوسټ کیمپ باندې حمله وکړه. د ځایي خلکو په وینا ډزې چې په کې راکټونه هم وشتل شوی وو وشوي او د یوې درنې چاودنې आवाज هم اوریدل شوی ده. په دې اړه باندې نور تفصیل لو بل خو دا چې وسلوال ډلې تحریک جهاد په نوم وسلوال ډلې په ټولنیزو درسنو د برید ذمہواری منلې ده. نور حال خبريال عمر وزیر راکې.
امنیتی چارواکو په وینا لکې مروتو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته کې اوه وسلوال او درې فوزیان وژل شوي. دوه سرتیری په دغه نشته کې ژوبل شوي دي. د غلطه د فوز یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 20مه د شپې وسلوالو لکی مروت شار پوسټ ګریجویټ کالج باندې برید وکړ. چرته چې فوز او اف سی دیره ده تر څو ساتونو دواړخیزې ډزې روانې وې. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته ورته معلومات شریک کړي. دوی وایي چې ټول درې بریدونه شوي، یو لکی مروت کالج، بل د لکی ورګاډي سیمه او دریم میر کلم سیمه کې وسلوالو بریدونه کړي. امنیتی چارواکي وایي چې لومړی نشته کې سلور او وروسته دوه نور بریدونو کې درې نور وسلوال وژل شوي دي. خو دغه نشته کې د دوی په وینا د فوز درې سرتیری هم وژل شوي، دوه ژوبل شوي دي. د دوی په وینا د غنښتو کې وسلوالو د کالج سره پرکشا کې ځانمرګي برید هم کړي. خو د دوی په وینا په درې وړو حملو کې یو وسلوال په شا تمبولي. آزاد سرچینو هم د بریدونو تصدیق کړي خو د مرګ ژوبلې کاره معلومات نه لري. ځن آزاد سرچینې د غلطه د دوه عامو کسانو د ژوبل کېدو تصدیق هم کړي خو فوز په دې اړه څه نه دی ویلي. د پولیسو مختلفو چارواکو مو هم چې وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې لکی مروت کې بیګاش په دغه وسلوالو لخوا په فوز بریدونه شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه دوی معلومات نه لري. پولیس وایي چې دغه کاروایی فوز کړي او پولیس د غلطه رسایي نه لري. د لکی مروت اوسیدونکو اني شاید شاکر بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې بیګاش په تر څو ساته د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونه روان ول. خلک د ویرې په کورونو کې ایثار ول. یارا ترخوا خورا شوی وا
بیگاشتی نا وقت تایم پا لکی مروت تیجی سی یو درست بچه خلکو سرا یار اصلا دیر زیاد خوف سا غینا بعد داریک فایرین هاو شوری سا غینا بعد بیا بیتنی شی هم دازی شوری سی سرا تقریبا نیوا گینتا پوری جگر لگیا و سرا خلک دیر زیاد یاری دو خلک دو کورون نا بحار نسل و تلا یو کیاماتو چی پا خلکو باندی تیر سلای مختلف کسم خبری کیری سرا خو میدیا دی تر وسط پوری سمخت کری ندی سرا نیمارک زوب لفو خام خواد که چی گینتاز بی جگر اوسی خدا چې کوم الګ دې چې دوه راهګیر وو د ریسکو 1122 هغه اسپیټال ته وړي دي سره چې دوه راهګیر وو هغه زخمیان دي سره د تمالای به خرچوله.
د بریدونو ذمہواری لا کومه وسلواله ډلې نه دی منلې. لکی مروتو کې د تیروسو میاشتونه د فوز لاړه وسلوالو زید ځانګړي عملیات دوام لري. بل طرف وسلوالو لخوا هم د غلطه وخت په وخت په پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه شوي، چې د زیاتره بریدونو ذمهوري تحریک طالبان پاکستان منلې. فوزي چارواکي وایي چې وسلوالو زید ځانګړي عملیات به د وسلوالو تر ختمېدو روان وي. د خیبر پښتونخوا سویلي ضلع لکی مروت شمال طرف د کرک، ختیځ اړخ یې د پنجاب میاوالی، سویلي اړخ یې د پیزو ډیی خان او ټانګ ضلع، لویدیز یې د بنو جانی خیلو او د بیټانو سیمې یوه کرخه د سویلي وزیرستان سره روغه تحصیل سره لګېدلې. لکی مروتو کې ځایي ولس لخوا هم سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې لپاره وخت په وخت احتجاجونه او پرلتونه شوي. د فروری په میاشت کې لکی مروت بیټانو سیمه کې ځایي ولس تر یوې میاشتې پورې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو او قدرتي ګیس کې د خپل حق ورکولو لپاره پرلت کړی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګری
په دونی مو بجو،
باډی وې
په درویو بجو،
پام کوا
په څلور نیمو بجو،
د مشال پنوم
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د ټاکنو په سر د لانجې هوارولو لپاره د حکومتي ائتلاف او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي. د دې لړۍ لومړی ناسته پرون په پارلیمان کې وشو. نن به په دغه اړه دواړه خواوې یو ځل بیا خبرې اترې کوي. د مذاکراتو د لومړۍ ناستې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي ویلي چې د تحریک انصاف مذاکراتي ډلې ته د ګوند مشر عمران خان ټول واک ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث نورو.
په دغه اړه په وفاقي اتحادي حکومت کې د شامل ګوندونو او پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو تیر ماښام له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مذاکراتو لومړۍ ناسته په پارلمان کې تیره ورځ ترسره شوه او نن به د مذاکراتو په ترڅ کې یوه بله ناسته ترسره کیږي. د خبرو اترو په پرونی ناسته کې د حکومت لخوا وفاقي وزیر اسحاق ډار، پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، نوید قمر او کشور زهره شامل وو. او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د یاد ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی، پواد چودری او سینیټر علی ظفر د مذاکراتو په لومړۍ ناسته کې برخه واخیستله. د ناستې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د هغه په شمول د پاکستان تحریک انصاف درې کسیزه مذاکراتي ډلې ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مکمل اختیار ورکړی دی. مونږ خپل نظر وړاندې کړو او هغوی خپل نظر وړاندې کړو. ټاکل شوی ده چې نن درې بجې به هم په دې کمیټي روم نمبر درې مکی بل ناسته کیږي. د تحریک انصاف دې ډډې د عمران خان سره مشوره کړې ده او هغه موږ له مکمل اختیار راکړې دي.
عمران خان صاحب سے ہماری مشاورت ہوئی اور انہوں نے ہمیں مکمل مینڈیٹ دیا ہے.
د مذاکراتو د لومړی ناستې وروسته وفاقي وزیر اسحاق ډار او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی 13 ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د غوښتنو او شرطونو په اړه به دوی د ټولو اتحادي ګوندونو سره سلا مشوره کوي. وفاقي وزیر اسحاق ډار زیاته کړه چې په دې معاملې کې به د ریاست ګټي په پام کې نیسي. په اصولي توګه دا ټاکل شوی ده چې د آئین مطابق به موږ معاملات سنبالو او د ریاست او ولس د مفاداتو په رڼا کې به دې معاملې ته ګورو. موږ به د خپلو ګوندونو سره مشوره کوو او هغوی به هم د خپل قیادت سره مشوره کوي.
هم خپلې پارټي کې سره بات کرنګې، وو خپلې دایره کې لیډرشپ سره بات کرنګې.
تر دې دمه د مذاکراتو په لړ کې په رسمي ډول د انتخاباتو په اړه د پاکستان تحریک انصاف غوښتنې یا شرطونه نه دي پډاګه شوي، خو تر دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د فیصلې سره سم د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اعلی وزیرانو په سپارښتنه د جنوري په میاشت کې دوه صوبایي سمجانی تحلیل شوی دي او پاکستان تحریک انصاف د پنجاب او خیبر پښتونخوا په شمول په ټول هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاب انتخاباتو غوښتنې کړې دي او د پاکستان سپریم کورت د مارچ په لومړۍ نیټه په نوي ورځو کې دننه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې په تحلیل شویو صوبایي سمنیانو د بیا انتخاباتو کولو فیصله هم اورولې وه، خو تر دې دمه حکومت او الیکشن کمیشن په دغه فیصله عمل نه دی کړی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو بنو تا په بنو کې خبريالانو پروند د ځای خبريال ګوهر وزیر د اغوا او د نامعلوم وسوالو لخوا په هغه د تشدد پر ضد احتجاجي لاریون تر سره کړي. مظاهره چیان وویل چې په سیمه کې خبريالان محفوظ نه دي. د دوی په وینا وسوالو ګوهر وزیر پرانا ورځ له بازار و تختولو، ډیر ساتونه په بند کې وساته او د بجلی کرنټونه ورل ورکړي دي، خو پولیس تر اوسه په دغه اړه اف آی آر هم نه درج کړي نه درج کوي. بلخوا پولیس وایي چې پیښه پر روزنامچا کې درج کړی او نورې پلټنې کوي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې اورو چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
د بنو خبریالانو د خبریال ګوهر وزیر نه معلومه وسله والو لخوا د اغوا او ورباندې تشدد کولو زید لاریون وکړ. د اپریل په ویشتمه دغه مظاهره کې دوی د حکومت نه د ګوهر وزیر او خبریالانو د ژغورنې او اغوا شوی خبریال ته انصاف غوښتنې کولې. مظاهره کوونکو په وینا ګوهر وزیر د اپریل په نولسمه بنو بازار نه معلومه وسله والو اغوا کړی و، تر دیرش ساعتونو بند ساتلو او د مرګ ګواښونو ورکولو پسې خوشې کړی. مظاهره کې ګډونوال خبریال عبدالقیوم مشال ریډیو ته وویل چې د ګوهر وزیر تر اوسه په سوال مهنت مقدمه نه درج کیږي. دوی انصاف غواړي، خبریالانو ژغورنې غوښتنه کړي.
ګوهر وزیر صاحب ګنا صرف دا دی چې هغه صرف اوسه پورې د عوام او اواز اوچت کړی دی، هغه بقاعده اغوا کړی شو، د هغه سره غیر انساني سلوک وشو، نامعلومه وسلوال اوچت کړی دی. تر اوسه دمه پورې په سوالونو په میناتونو مونږ خپل اف آی آر نشو درج کولی. نو مونږ دا وایو چې مونږ صحافیانو ته د تحفظ میلاو شي، مونږ امن غواړو، مونږ خپل حق غواړو، مونږ د خپل صحافي سره چې زمونږ صحافي سره کم ظلم شوی دی دغه انصاف غواړو.
مظاهره کې د خبریالانو سره سیاسي سماجی فعالانو او وکیلانو هم ګډون وکړ. د پاکستان اطلاعات وزارت لخوا سینټ کې جمع شوی ریپورت تر مخه پاکستان کې په تیرو سالورو کالونو کې دوه سلوي خبریالان وژلي شوي، چې پکې پنځلس پنجاب، یولس سند، دیارلس خیبر پښتونخوا او درې په بلوچستان کې دي. د مظاهره یو بل ګډونوال خبریال فرید نیازی وایي چې حکومت او پولیس باید نوټس واخلي، خبریالانو تحفظ یقیني کړي، ګوهر وزیر ته انصاف غواړي.
اغه حکومت ته پاته ده چې دا کسون سیکتی او دا ملک انتشار سیک جوړی لګیا دی. موږ دا وی چې ګوهر وزیر چونکه یو قومي سړی دا، یو داسې صحافی دا چې قوم دې پر ډېر خدمت دی، نو د سره چې کیم زیوتای شو دا بچار دا چې حکومت په دایکشن اخلي، واغه کسون چې هغه په دبنې تشدد کړه دا د یی کیډنپ کړه د ته کرنٹ ور کړه دا لیا نه راجسمنی تشدد پکړه دا دغه خلاف ته حکومت په خپل اس خود نوټس اخلي کنه.
د بنو پولیسو لخوا لا هم په دې اړه رسمي بیان نه دی جاری شوی. البته بنو سیټی تانې سچو یاسین کمال د اپریل پښپګ وشتمه مشال ریډیو ته هم دومره ویلیول چې د خبريال سره شوی د غپیخه پر روزنامچا کې درج شوی او نورې پلاټنې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسی ولیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تکے
مشال ریڈیو دا وگی د سوی گیس محکمې د میټرو کرایه زیاته کړې. د محکمې په وینا د گیس میټر میاشتنی کرایه 30 روپۍ و، خو اوس یې د 30 روپۍ کړې ده. دا د هغه صارفینو لپاره ده چې نوی کیوبک میټرو مخصوصه درجه نه زیاتوي، خو له دې نه کم استعمالونکي به د میاشتې کرایه 50 روپۍ وي. د گیس محکمې پر پریکړه ولس خفګان څرګنده کړی او وایي چې وار له مخې له گیس لوډ شیډنګ سره مخامخ دي. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د گیس د نظم وفاقي محکمې په میټرو میاشتنره د 30 روپو نه 1500 روپو ته اوچت کړي. هغه خلک چې د سوزولو گیس میټر لګولې دوی کې استعمالوي او کنه، دغه روپۍ به د میټر کرایا چې ورته په قانوني جبه کې لاین رینټ او یا رینټ ویلې شي ورکوي. د سوی گیس محکمې د خوښ په ګوښته مپرد د جاري شوی اعلامیې تر مخې د هغه خلکو لپاره چې زیات گیس استعمالوي هر میاشت به 1500 روپۍ رینټ ورکوي. د شوقدر نصر الله خان وای د دوی په سیمه کې د گیس لوډ شیډنګ یا بندخ توجه دوی هسه هم پریشانو، خو بیا هم د میاشتې بل به ډیر کم وست رټ زیات شو، مشکلات به الاسی واشي.
چا چولا و د پلا ګولا نصالور سوا 320 پراته سلوی روپیه به دی کرای میټر د کو سه 500 تو رسو. نو د گیس او چدين دا هو د خپل ملک او پیداوار دی. نو چې دا ټیکس او بیخي او ماپ کې نو دا د عوامو لپاره یو پیداناګه خبره ده. نن 1500 زیات کیږي چې دا 2000 ته ورسی 2000 ته ورسی. بل گیشتا دی نو گیس هغه ټیمونو کیږي چې کم ټیمونو کې دا عوامو ورته ضرورت ني.
د سوی گیس محکمې د غیلامې په 28 اپریل جاری کړی و، ولین په 28 اپریل وضاحت کړي چې د محکمې په پاڼه د لیکل شوی معلوماتو تر مخه هغه استعمالونکي چې نوی کیوبیک میټر گیس استعمالوي د پخوانی مقرر شوی 30 روپو سره به 10 روپۍ اضافه، معنا ټول 50 روپۍ رینټ ورکوي. ولې تر دغه درجه زیات گیس استعمالونکي به د پخوانی 30 روپو سره سره 475 روپۍ، معنا ټول بګنی 1500 روپۍ رینټ ورکوي. د 400 سراجلي مشال رډو ته وویل دوی گیس زیات استعمالوي، خو د لوډ شیډنګ او د کم پرېشر یا دباو د وجه پریشان دي. سراجلي وویل هر سیس قیمت زیات شوه او که گیس هم داسې زیات شو د دوی د میاشتې خرڅونه به ورسره هم زیات شي.
به حیثیت د کور سربراه که زه تاسو خبرو کوم، نو د مونږ د هر سیس لپاره یو خپل بجټ مختص کړي چې یاره دونه پیسې به زه د ماشومان په فیس لګوم، دونه به زه په خوراکي توګو باندې لګوم، او دومره به زه د یوټیلیټي بلز باندې لګوم. اوس هغه یوټیلیټي بلز چاهي کې دي د گیس په لاین رینټ کې اضافه کړي، نو دا به یقینا چې مونږ له ډېره زیاته زور نه راکړي، ځکه چې آلرډي سوزونه په پاکستان کې ګران دي. نو چې ورسره دا سوزونه هم ګران شي نو دا به مونږ له ډېر زیات زور راکړي او زموږ ژوند چې کوم دی هغه به نور هم ډسټرب شي.
په پیربالا خبر کې د ډوډو د تندور مالک بلال خان مشاد رډیو ته وویل د سوی گیس پایپ او یا میټر نه دی لګولې، خو هر کله چې سوی گیس ګران شي د پان گیس، ال پی جی، ال این جی او آر ال این جی په نومونو گیسونو قیمتونه هم ورسره ډیر زیات شي او د دوی ګټه ډیره کم شي.
ټول تاوان تاوان دی. گیس رو پرو ګرانېږي، رو پرو ګرانېږي. دا 2009 د 2009 دی له 15000 روپو ته ورسېد. والله یا درې ورځې پس د سلندر رولن نو 13000 روپې نو دا تقریبا سره پاسه 2 لک روپې راځي د میاشتې. او ولا قسم تبعی ده، تبعی بس ده.
تندور کار بیا څنګه ده؟
مړه بس ځانته به خرچو دي، بس 300 روپیا په کې پاتې شي ګټه، ولیکن اور پاتې کیږي. ار یو شی ګران ده، 3300 روپیا ته ولا شو.
ته سوی گیس ته مکمل خو د گیس پرنټ کې د اضافه اعلامیه خو جاری شوی، خدای نه دی ویلي چې ګنه دغه اضافه ولې کړي. تر دې وړاندې وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار بیا بیا ویلي حکومت به په یوټیلیټیز معنی بجلی، گیس، ټلیفون او نورو ضروري شیانو قیمتونه زکام زیاتوي چې آی ایم ایف یا عالمی مالیاتی فنڈ ورته دغه شرط ایښودلې چې حکومت باید سبسیډیان ختم کړي او د عوامو نه پوره په پوره او زیات ټیکسونه راغونډ کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبری غړی درته وړاندې کوو او د خبری غړی په دې برخه کې د خبرونو لنډیز. په سواد کې د سواد قومي جرګې او د مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو په ګډه د پدغه سیمه کې د نامنه پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت نه په د اپریل په 23 په کابل کې په تانه کې شوې د 14 د پلټونو غوښتنه کړې. تیر شپه په لکې مروت کې د وسلوال او پوسټ ترمنځ پنخته کې د پوسټ په وینا وو وسلوال او درې پوځیان وژل شوي دي. په دې سربېره دوه نور سرتیري جوړ شوي هم دي. د دغه پیښې ذمواري د تحریک جهاد په نوم یوې لږې پیژندل شوې وسلوالې ډلې په سوشل میډیا د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې خبریالانو د نامعلومو وسلوالو لخوا په ځایي خبریال ګوهر وزیر د تشدد او د هغه د تختونې پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دوی له حکومته د ګوهر وزیر او نورو خبریالانو لپاره د تحفظ او انصاف غوښتنه کوله. له سوډانه نږدې یو نیم سل پاکستانیان هیواد ته لیږدول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اپریل په 23 په ټویټر په خپور شوي بیان کې ویل شوي له سوډانه څه کم یو نیم سل پاکستانیانو لومړی قافله په خوندي ډول کراچۍ ته رسېدلې ده. عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا ته د وسلوالو د راستنېدو او تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر ضد پېښور هایکورټ ته خاص کړی دی. پرون په پېښور کې د باچا خان مرکز نه پخپور شوي یو بیان کې د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي هایکورټ ته درخواست کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو د معاملې پلټنې دې وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان خود پر تعلیم او کار باندې بندیزونه غندلې دي. امنیت شورا پرون ناوخته په خپله غونډه کې په دې اړه یو قرارداد منظور کړ. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د چین ولسمشر شی جین پینګ له خوني خبرې کړې. کرملن وایي د هر هغه سهار کلی کوي چې د اوکراین شخړه پای ته نږدې کړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه د معمول نشریاتو تاسو په امرا ګرځوم او د تاسو په میو راپور ته راګرځوم. د سواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تانه کې د 14 نوعیت په اړه مخامي خلکو پوښتنه راپور ته کړي. ځینې دا د ترهګرۍ په خبولي خو پولیس وایي په تانه کې د بجلی شارټ سرکټ لوجي د پی خرامسته شوی. دغه تانه ته امنیت هم سخت وو او مخامي خلک په وینا یو لوی 14 आवाज واورید. په هغه پیخه کې د پولیسو په ګډون 13 کسان وژل شوی ول. آیا د سواد کابل تانی پیخه چاودنه وا او کده تر هغره پیخه؟ زموږ همکار ګولیاز د سیمیو سیدونکو او په هانو سره خبرې کړې او دا سړي نې راپور یې برابر کړی.
د سواد په کابل کې د تر هغره مخنیوي پولیسو په تانه کې شو چاودنو د امنیتی ادارو او وفاقي حکومت د ښکارا موقف باوجود پښتني راپور تکړې دي. د پولیسو په خبره دا د تر هغره پیخه نه و بلکې په تانه کې موجود بارودي مواد چاودیدلی وو او پلټنې دوام لري. خو ځای اوسیدونکي حکومتي دریز منلو ته تیار نه دي. د اپریل په 23 په دې پیخه کې 13 کسان وژل شول او 55 ژوبل شول. د پیخه ذمہواري د تحریک جهاد پاکستان په نامه یوې نوې ډلې منلې. خو د دې خبرې تصدیق نشي کېدی بلخوا ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د پیخه په اړه سندې ویلي. په کابل کې یو ځای خبريال عبدالسلام چې د چاودنې پر وخت له هغه ځای 200 غزه لري په کابل چوک کې موجود و مشال لوتی ویل چې لومړی یو چاودنه وشوه او بیا په هغه ځای کې اور ولګید.
اواز یو غټ درش شوه دی او دغه سره د اور د دغه بیا د غیمه لکتاحت بعد بل شوه دی. نو کوم تفوس کو نو موږ د دغه ځای په مقامی پولیس چې کوم دغه ځای کې پاس پاتې کیږي د سی ډی ډی دغهونه په تفوس کو نو دغه یو کس زخمی دی هغه ویل وایرل شوی دا یاره زوم په دغه ځای کې موجود دو ماو هغه هم د څه خبره ویډیو غالبا تاسو به مکتلې کوم سپایي چې ده داغه د خولې دا وینا ده چې دا دغه ده 14 نه ده بلکې شارټ سرکټ نه ده. سیاسي خلک دي که سماجی خلک دي هغه وسمغه بل سوالات چې دي هغه پته هغه نیو کی شي چې اراده څنګه وشو دا واقعا بیا پرون جو اف آی آر هم درج کړی ده په هغه کې مختلف د پات شامل کړي دي په هغه کې د دهشتګردي دي په د پات شامل کړي دي. دا غین ورشته د سوالات چې دي دا ډیر زیات شي.
قبل د سوال تحصیل او له منګوري خار 10 کیلومتر لري دي. د پولیسو تانی شاوخوا هم د پولیسو ودانی دي. د ترهګری مخنیوي تانی مخې ته یو تانه ده د دې شاته پولیس لاين دي او یو اړخته ډیګری کالج دي. خو تانی ته د عام خلکو رسای نشته. دا درې منزله ودانی ده. ځای خبريال عبدالسلام په خبره دا ګرانه ده چې له هغه ځای سم او کره معلومات ترلاسه شي ځکه چې د عام خلکو تک ناممکن دي.
اوس موږ د عام خلکو نه د پوسټ کو نو هغه شور خبره نه دي. ما دا خبره بني چې هغه موږ صحیح معلومات راکړي چې دا څنګه شو او څنګه ونه شو په څه طریقه باندې شو. خو دغه یو دز دی یو درز دی او هغه هر سړی او ویدل دي او دا غنه ورشت بیا چې څوک به زیته تللی دي نو هر سړی و چې را د سیخان بخته راغلي دي لینټر.
په کابل کې بشار رادیو ځینو مقامی خلکو سره د چاودنې د نویت په اړه رابطه وکړه، خو له خبرو یې ډډه وکړه. وی ویل چې امنیتي وجوهاتو له وجې پر دې موضوع خبرې نشي کولی. د سوات په کابل تحصیل کې په 2009 کال کې فوجي عملیات وروسته په دغه ځای کې فوجي چاوڼې د جوړېدو کار هم دوام لري. په ټولنیزو رسنیو هم داسې ویډیوګانې او د یو پولیس خبرې خپرې شوې چې چاودنه د بجلی شارټ سرکټ له وجې نه ده شوې، خو مشال رادیو او آزادو سرچینو د دې خبرې تصدیق نشي کولی. بلخوا د سوات ولسی پاسون مشر آفتاب خان د اپریل پر 18 مشال رادیو ته ویل چې د پیښې په اړه متضاد بیانونه له وجې شکونه زیات شوي دي.
او کم ځان زه تاسو موږ د پولیسو نه کم چې پاغه زخمیان پولیسانو او کم چې پکې لګ د دینه افیکټیو هغه چې راوته اوس هم خبرو شنه هغه دا وي چې دا دایمي زایل له او یا ډون اٹیک ته نو بیا چې کله موږ د سیدو سپیټل کې د معلومات کوو ډی پی او چې موږ احتجاج اعلان کله وکړو ځکه موږ احتجاج اعلان هلو کو چې موږ ځان یو دغه تور سو خبرې تور سو چیرې د خبرې کې حقیقت شته نو چې هغه موږ ولیدل نو هر څه حقیقت دا دی چې دا میزایل له غلې یا ډرون اٹیک ته لکه شارټ سرکټ باندې دا معاملې نه دشي ځکه چې هغه دا وس خلک بې وقفه کوي چیرې د بې وقفه خلک ته په دې بده دوکش را دوکش کولستول پوه دی.
د سوات ولسی پاسون په دې لړ کې احتجاجي مظاهره هم کړي او د رڼو تحقیقاتو غوښتنه کړي، خو ځای خلکو دا پوښتنه هم راپورته کړي چې آیا بارودی مواد او وسلې ولې خوندي نه وي. په سوات کې د پولیسو یو پخوانی چارواکي نوید خان د اپریل په 18 مشال لري ویل چې په اوله مرحله کې بارودی مواد موندلو یا نیولو وروسته د بم ډیسپوزبل سکواډ په نامه د پولیسو څنګه هغه ډیفیوز یا ناکاره کړي او بیا ګودام یا ځنګړي ځای کې کېږي.
دا فرق دا ڈسٹرائک ہول ہوگی نا اگر کوٹ آرڈر بن ڈسٹرائک سادہ طریقہ دیدل میں کند کنے دے کے لپٹ لیجے نا اوی کے بے خیر کی گنا اور بالکل ڈیفیوز او دا نا وقت پر کی جی کو پورے کوٹ آرڈر کی ہوگا میں ڈسٹرائی آرڈر شو دا ڈسٹرائک کے وہ ایری نشہ ہے ڈسٹرائک اور ڈیفیوز کو دا رہے کہ مخی دے ان کو ایکسپل ایکسپلٹ بم ڈسپوزل سکواڈ اگر اسی اگر ڈیفیوز کی ڈیفیوز دا جی دا ڈیفیوز جی بیا محفوظ شے.
پخوانی پولیس چارواکی نوید خان زیاته کړه چې داسې ګنګوسی ناسمې دي چې ګواکې په تاڼه ځانمرګ بریج شوي ځکه چې د دغه ځای امنیت ډیر زیات سخت وي او د پلټونو وروسته به د پیښې سم وجوهات معلوم شي. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه د اپریل په 18 مشال لري ویل چې بارودو او وسلو په اړه د نور له سبا سلور دشتم کال قانون موجود دی. په دې کې دوه باب دي، یو د بارودی مواد او بل د تحقیقاتو دي. د نوموړي په خبره په هغه قانون کې ډیر واضح دي چې بارودی مواد به په ودانۍ کې نشي ساتلی.
دا یو ځای به نه ساتي، یو بل نه بالکل جدا ساتي. نور اصله هند دې زو دا ټول شي زو نه زو دا وي مطلب خو دې وی نیگلیجنس دی. او ټول نه اول خو اخو ډیفیوز شي بارود خو دې کړه تخپل کې وره پر بارود به شا ای ته متس الکتریک وایرینګ یا سیزه اشا ته بیا که خیال کې سو بلاست کوي نو هغه ایګنیټ کوي مختلف طریقې دي. نو د سه چې دې دې بارودی بواز چې مالخانه ته چوری نو الته به دور هند گرینیډ سره وصله تا کارتوس دی یا بای سره یو زیاده ساتي دیم لایټ پایپ ته په کارون تا الته الکتریک ټرانس ته په کار الته با اب فیکټ بنا دے فلگ نہ بزیلتا اب لاک کے ساتھی.
دا په پاکستان کې لومړی وار نه دی چې د امنیتی ادارو په ودانیو او یا په وسله خانو کې دا رنګه پیښې رامسته شوی وي. په نور لسبا اته اتیام کال د اپریل په لسمه د راولپنډي په اوجړي کیمپ کې په فوزي ډیپو کې چاودنې شوی وي او د پنډي او اسلام آباد شاوخوا کې راکټونه او میزایل راپریوتې وي. د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه پیښه کې درې نوي کسان وژل شوي ول او له یو لسو زیات ژوبل شوي ول. په هغه وخت کې هم داسې ګنګوسی وي چې په کیمپ کې قصدن چاودنې شوی وي، خو د هغه وخت حکومت دا خبرې رد کړې وي. په نوخار کې هم په 1991 کال د جولای په میاشت کې په فوزي یا وسلو ګودام کې په چاودنو کې لږ تر لږه لس فوجیان وژل شوي ول. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنډاپور د اپریل پر 18 مشال رادیو ته په رالیږلي بیان کې دا خبره رد کړه چې ګواکې دا ځانمرګي برید وو. نوموړي ویل چې په هغه ځای کې له 8000 زیات ډیټونیټرز د پوټاشیم کلورایډ پاوډر، ماینونه، آر پی جی مرمۍ، خودکش جاکټونه او نور ډیر چاودیدونکي مواد موجود وو. د ویل چې فوج او استخباراتي ادارو سروې ترسره کړې ده. خود دې پښتنې په جواب کې چې بارودی مواد خوندي ولی نو د پولیسو مشر ویل چې په دې لړکی جلا تحقیقات پیل کړي دي. بلخوا د فوج وایان میجر جنرال احمد شریف د اپریل په 15مه په راولپنډي کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د سواد د پیخي پلټنې روانې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن خپل کلنی راپور کې لیکلي په دې هواد کې د تیرو کلونو په نسبت په 2022 میلادي کال کې هر ډول تشدد کې اضافه شوی چې پکې په خوځو او نرخدیانو تشدد د مثال په توګه یاد کړل شوی دی. د دې راپور تر مخه پاکستان کې تیر او موجوده حکومتونه د پارلمان په احترام کې ناکام شوی او د ادارو ترمنځ کړکیچ هم سیوا شوی دی. نور تفصیل زموږ همکار شاهنواز ترکزی وړاندې کړي.
د بشری حقوقو کمیشن پاکستان کې په سیاسي او معاشي حالاتو اندېښمن دي. خپل کلنی رپورت کې لیکلي تیر او موجوده حکومتونه د پارلمان په احترام کې ناکام شوي. دوی لیکلي د عدلي، انتظامی او د قانون ساز ادارو ترمنځ د روانو کړکیچونو د وجه د ادارو وقار ته ډیر زیان رسیدلی. کمیشن په 28 اپریل خپل کلنی رپورت 2022 جاری کړی. دغه رپورت 300 صفحات دی. د کمیشن د ویبپاڼې د خبر تر مخې تیر کال په ترهګرۍ کې هم اضافه شوې. 533 خلک وژل شوي او دغه پیښې د 2014 نه تر 2020 پورې د شویو پیښو نه زیاتې رپورت شوي. رپورت کې دا هم ویل شوي خبر پښتونخوا کې دا خبره چې په ډاکه وه او حکومت خبردار هم و چې ګنې ترهګري زیاتېږي نو بیا هم حکومت ته ترهګري په مخنیوي کې د هیزیټیشن یا د تردد ښکار و. رپورت کې په نرخزیانو د تشدد اضافه هم ښودل شوي. ویل شوي د نرخزیانو د تحفظ قانون 2013 باندې هم د ځینو قدامت پسند او یا لړ خیالات لرونکو لخوا ټکونه شوې دي. نرخزیانو باندې په تشدد کې څومره اضافه شوې؟ د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو د اتحاد یو مشره فرزانه ریاض د مشال ریډیو دغه پښتنه داسې جواب کړي.
قصبات کې ګوره خواجه سره قتل شو، مردان کې لال خواجه سره هغه قتل شو، کوات کې چې دی د غیرت په نوم باندې خپل چې دی خواجه سره قتل کو او د تشدد خو مو چې تشدد په خواجه سره باندې په دویم او په دریم مروز باندې کیږي. تشدد مهاغه چې خواجه سرا مخکینی ګوري نو سترګې په پړسیدلې ویختې خړلی شوي، روزي خړلی شوي، نازي به ویډیوګانې ته جوړی شوي، پوښ په کورونو ورختلې دي، په کورونو ولډځي کړې دي. ډېر خواجه سرا داسې دي چې هغه ځل بدل شو. صرف د دقه تشدد د بتیا غشتونه پروګرامونو لبنځي کځي نو مال بدون راکه.
د کمیشن پر رپورت کې دوی دا هم لیکلي دي په بلوچستان کې د ورکو تنانو په ورکېدو کې اضافه شوي. 2200 اولس کیسونه داسې دي چې هوار شوی لا هم ندي او دا هم په داسې حال کې چې قومي سملې د خلکو د اورکولو ضد قانون هم منځوره کړي. رپورت کې ویل شوی ملک د مذهب د سپکاوي مقدمه خود پولیسو سره کمې درج شوی خو بیا هم په دغه شان تشدد کې اضافه لیدل شوی او پنجاب کې په احمدی برادرۍ باندې هم تشدد کې اضافه شوی. د دوی په عبادت خانو او د نوی قبرونو به حرمت هم رپورت شوی. رپورت ښایي پاکستان کې په زنانو تشدد زیات شوی. په زور د جنسي تیریو لږ تر لږه 4200 او شپږ ویش پیښې رپورت شوي ولې مجرمانو ته ډېر په کم شمېر کې سزاګانې ورکړل شوي. تیر وختونو کې به د اخبارونو رپورټونه او یا بیا د بشري حقوقو د کمیشن رپورټونه پارلمان ته وړل شو او هاغلته به د تشدد د پیښو او نورو ناقانونه کارونو ضد ګامونه پورته کېدل. نو اوس ولې داسې نه کېږي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د پخواني سینیټر او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یو مخکښ افراسیاب خټک نه کړي.
پاکستان کی نظام دومره خراب شوی دی چې دی خبر ته سامنے کی دې کلا سینیٹ جوما انسانی کو کمیټی باندې مونږ چې کلا دا رپورٹ راغی مونږ متعلقہ سرکاری محکمې مرو وختي پارلیمنت سره او دا رپورٹ خلک مرو وختي چې دا رپورٹ چې کله به و دی مخامخ کینه ول دی خو خبر وکړي حکومت ته مونږ چې تاسو دې باندې عمل وکړي او دې حل راو باسه اوس په قسمت کې څه خیالي چې تاسو ته حل نشته.
رپورت کې دا هم ویل شوی دی په داسې کال کې چې ملکی معیشت ډیر خراب و د خوارکه خو کروندګرو حقونه مکمل نظر اندازه شوی. په قانونو یا درنګونو کې نوی تنان وړ شوی. په ملک کې د مزدور مزدورۍ کې خو اضافه ښودل شوی خو ریاست تر دې وخت دا خبره نه ده تسلیمه کړې چې ګندغه اضافه د مناسب مزدورۍ نه ډیره کمه ده. یاد دی چې په 2022 او 2023 کلنی بجټ کې د مزدور د میاشتې اجرت 25000 روپۍ مقرر ده. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د بشری حقوقو د سرغړونې په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د اپریل په 28 په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د بیلابیلو کمیټو کمیشن او حکومتي وادو باوجود په زور د خلکو د لادرکه کول دوام لري. په راپور کې په ځانګړي ډول په بلوچستان کې حالات د اندېښنې وړ بلل شوي دي. ایچ آر سی پی ویلي چې په بلوچستان کې لږ تر لږه 2210 لادرکو کسانو قضیې نه دي حل شوي. د بلوچستان حکومت وایي چې دغه مسلې کولو تشمندی. تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په بلوچستان صوبه کې د جبري تختونو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. کمیشن د اپریل په 26مه په خپور کړي رپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د جبري لادرکه کولو پیښې 2210 ته رسیدلې دي. کمیشن وایي دا سربیره پر دې ده چې جبري تختونې د جرم ګرځولو قانوني مسوده قومي اسمبلی منظوره کړې ده. د ایچ آر سی پی شریک مشر اسد اقبال بٹ د اپریل په 26مه په اسلام آباد کې د رپورٹ جزویات وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته ویل خلک بې له وارنټه نیول کېږي او ځینې کسان خو په میاشتو او کلونو لاپته وي. د کوټه اوسیدونکي مهرنګ بلوچ وایي چې پلار یې یو سرکاري ملازم او سیاسي مبارز و چې درې وارې لادرکه کړل شو او د لګېدلو تورونو څخه عدالت سپینو ګرځولو، خو بیا هم دوه کاله ورکو او وروسته خراب کړل شوی مړی وموندل شو. مهرنګ بلوچ د اپریل په 26مه مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې د جبري تختونو پیښې یوه المیه ده چې دوی ته هیڅ حل نه ښکاري.
په دغه پیښو کې کمی نه بلکې زیاتوالی روان دی او په مختلفو شکلونو کې مخې ته راځي. تر ټولو غټه مسله دا ده چې په پاکستان کې د جبري تختونو خلاف تر اوسه څه قانون نه دی جوړ. زما پلار په 2011 کې وتښتول شو او په 2014 کې مسخه شده مړی وموندل شو. که موږ قانون یا عدالت ته ولاړ شو نو هلته د اغیزمنو کورنیو لپاره دوی سره هیڅ حل نشته. یوه بې وسی ده. موږ چیرته ولاړ شو او چاته ووایو که یو قانون او جمهوریت وي نو دا بیا څنګه نظام دی چې خفیه ادارې خلک بیایي او د عدالتي کاروایی یا سپیناوي موقع هم نه ورکوي او بیا یې خراب مړي وغورځول شي. حکومت او عدالت زموږ ذمهواري په غاړه نه اخلي.
په پاکستان کې د خلکو د ورکولو تورونه پر پوځ او استخباراتي ادارو پوری کیږي، خو پوځ یې ردوي او د دوی د بدنامه کولو یوه پروپاګاندا یې بولي. پوځ دریځ لري چې په ورکو کسانو کې اکثره هغه خلک هم یادیږي چې له وسلوالو ډلو سره ملګري دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په خپل رپورت کې د ورکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز په حواله لیکلي چې تیر کال یې د جبري لادرکه کېدو 255 کیسونه ریکارډ کړل. په اسلام آباد کې د جبري تختونې په اړه کارکوونکي سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس په وینا په پاکستان کې د ورکو کسانو شمیر تر ټولو زیات په بلوچستان کې دی چې تناسب یې 15% دی. د لادرکه کسانو خپلوانو د 2020 کال په جولای کې د خپلو خپلوانو د غایبېدو خلاف په کوټه کې د گورنر هاوس مخې ته 50 ورځنۍ پر لتهم وهلې. دوی غوښتنه کوله چې د دوی د ورکو کسانو په اړه دې ورته وویل شي چې آیا ژوندي دي او کنه، او که څه تورونه ورباندې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. د دې سربېره دوی دا هم غوښتل چې په جالي مقابلو کې د بلوچانو وژنه دې ودرول شي. په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره کارکوونکي تور پورې کوي چې اکثره بلوچان په جالي مقابلو کې هم وژل کیږي او بیا ترهګر بلل کیږي. د ایچ آر سی پی په رپورټ کې هم د دې ذکر شوی چې د ورکو کسانو کورنۍ اندېښنې لري چې ښایي خپلوان یې په جالي مقابلو کې ونه وژل شي. د تیر کال په سپتمبر کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ یو پلاوی د گورنر هاوس مخې ته پر لتوهونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی مسله به حل شي او په دریو میاشتو کې به د ورکو بلوچانو په اړه معلومات راغونډ کړي. خو د دھرنې تنظیمون کی سمی دین بلوچ مشال ریډیو تو ویل پلار یہ 2009 راہی جبری لادرک دے او دا مسئلہ ترسان د حل شوی.
یہ جو پچھلے سال ہم نے دھرنا دیا تھا ایسے کئی وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں اس سے، لیکن وہ
مش چ تیر کال کو مدرنا کھڑے و دا سی ڈیری وعدے مش سر سی ودی خٹول ہغه ہری کڑی دی دری میشت ہم اس وی او کال تیر سو او ہغه رات ہیت سو نہ ویل نز مش ٹیلیفون پور تک وی او نور باندی چ غونډه سویدا مش د یو سم وخت انتظار کوو. دا سینه ته چې موږ بل دی واده زړماتې سو او په کورونو بکشینو دا سی بالکل نس کېدای. د کوم کورنیو کسان چې جبريل درک کیږي او هغوی له کوم تکلیف نه تیریږي، زما په فکر د هغې نه سخت سزا بل هیڅ نسته.
مې سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی کوئی ایک
خو د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالقدوس پزنجو ویان بابر یوسف زئی مشال ریډیو سپه خبرو کې د جالي مقابلو تورونه رد کړل او ویل چې په صوبه کې داسې څه نه دي شوي. نوموړي ویل د ایچ آر سی پی رپورټ سره اتفاق کوي خو پکې ځینې خبرې سمې نه دي. د اعلی وزیر ویان ویل چې اکثره هغه کسان د لادرکو په فهرست کې شاملېږي چې په خپله خوښه یې هیواد پریښي وي او له وسلوالو سره شامل شي. نوموړي ویل د بلوچستان او په تیره مرکزي حکومت ژمن دی چې د ورکو کسانو مسله حل کړي.
حکومت بلوچستان حکومت پاکستان دا پورا کوشش کی کہ دا مسئلہ چدی دا حل کی دا مسئلہ حل لپاره مش کمیشن جوړ کړی دا ډیر ہائی لیول باندې دا کمیشن دا هغه کمیشن دی اوری چا کور والا چې په دې کې ڈس اپیئر سو چا پلار چا خزوی ڈس اپیئر سو په دې کې 99% خلک چې دا خپل په مرضی سره بل ملک ول زی البته دی بیا چې دی ٹریننگان اخی بیا دا راځي اینٹی سٹیٹ کارونه کوي کړي حکومت بلوچستان لګیا دی مونږ کار کو ان شاء الله مش دا کوشش دی کی دا مسئلہ پرایورٹی باندې به حل کړه کمیشن سر پرای چې دی یو نیشنلسٹ لیڈر سردار اختر منگل کی اغا اول روز دا سلوگن دی کہ مسنگ پرسنز غزه حمایت کو تقریبا چې دی شل روزا کمیشن ناس یو دلی د معلومات کی ان شاء الله موږ کوشش کو چې کم د دې غ تحفظات یا غ تحفظات هم ختم کو او ریل انفیکټ د دنیا مختام راو
دا وخت روکو کسانو مندنه لپاره یو پارلماني کمیشن د اسلام آباد های کورټ په حکم جوړ د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منگل په مشرۍ یو بل کمیشن او په 2011 کې جوړ یو حکومتي خپلواکه کمیشن کار کوي دا غ کمیشن د تیر کال شمیره خای چې دوی سره په 13 د پاسه یو لسیزه کې د 9103 دیش کسانو د روکېدو کې سونه ثبت شوی چې پکې لشپک زره څخه زیاتې قضیه فیصله کړې دي د کمیشن په خبره 3003 خورو کسان کورونو تستانه شوی دي خو له 2000 زیاتې قضیه لا تر اوسه حل شوی نه دي
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو پاکستان کې د موسمیاتو محکمې تر مخه د مای وړمبای نیټې پورې به هیواد کې د طوفاني بارانونو تیزو هواګانو او د ګلۍ له وجې په غریجو سیمو کې د ځمکې د خوېدو سیلابونو راتلو او ولاړو فصلونو او کمزور ودانو ته زیان رسیدو امکان دی نو باید متعلقه محکمې احتیاطي ګامونه پورته کړي او عام ولس او په خصوصي توګه زمینداران د ولاړو فصلونو په خصوصي توګه د غنمو خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړي نور تفصیل شبیر احمد جان ناوړه
خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ اپتونو د نظم ادارې پی ډی ایم وایان تیمور علی د اپریل په 20مه مشال لړیته ول چټولې صبح کې دوی ځلی انتظامیو ته هدایت جاری کړي او په خاصه توګه حساسو غریزو او میدانی علاقو کې چرته چې خړونو یا سندونو کې د سیلاب راتلو او د غړو لزمه کو د خوېدو ویروي هلته د اوسنه امدادي او حفاظتي کاروانو ته دوی چمتو وسی
خیبر پختونخوا کې د بارانونو سلسله یو ځل بیا شروع شوې ده خلکو د پاره چې کم چا سره مال دي زمیداران دي یا د خپل مال مو شان ساتي دي سره سره خلق چې کم خلق په دې لینڈ سلایډینګ یا د بارانونو نه افیکټ کې دي شي هغه کمیونټیز نو هغه ته په کې مونږه مختلف هدایات جاری کړی دي پی ډی ایم چې سمرم ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن دې هغه ته د تاکید کړي دي چې په دې سپیلز په دوران کې خصوصي حفاظتي اقدامات وکړي دي سره سره چې زمونږ سمرم زمیدارونه دي هغه ته مونږه دا ویل دي چې شونکې دې ورځو کې د غنم کټای کیږي نو هغه دې مخکې زنه داسې انتظامات وکړي چې کم غنم هغه کټ کړي هغه دې د باران نه یا د ګلاینا یا د طوفان نه هغه بچ کړی شي دغه سره سره چې تلګړي رونه دي هغه داسې ایریا ستنځي چې کمز کې لینڈ سلایډینګ کې دي شي
په دې خلا پاکستان کې د موسمیاتي بدلون وفاقي وزیر سېنټر شیر رحمان هم په ټول ملک د شپږ وشتم اپریل نه تر اووم مئی پورې د سخت بارانو د امکان پترس کې ثبوت سپارښت نکړي چې په دغه موده کې د عام خلکو حفاظت یقیني کول لپاره ضروری احتیاطي تدابیر ونیسي او د دې اندېښنې څرګندونه وکړي چې له کشمیر څخه تر کراچۍ پورې باید دوی غیر معمولی موسمی حالاتو او ځینې سیمو کې سیلابونو ته چمتو وسی خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې مشر ډاکټر فهیم مشال لیډو ته وویل چې تر 15 مئی د سخت طوفانی بارانو او بیا غلې او سیلابونو هم په دې صبح کې امکان دی نو باید په حکومتي کچه هم او پالیسی کچه هم احتیاط وکړي شي
روان هفته د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې خصوصا کم چې جنوبي اضلاع دي په هغه کې د وقفې سره په مختلفو ځایونو کې د باد او باران امکان او بیا دا درشم اپریل نواخلا پنځم مئی رسے مختلف علاقوں کے پاغے کے بشمول سے کم بالائی خیبر پختونخوا دا پیخور 409 خار مردان سوات مانسہرا شانگلا بٹگرام بنیر او دا ہزارہ ڈویژن مختلف علاقے لکہ چھ ایپٹ آباد شولو مانسہرا شولو بالا کوٹ عمدہ سے دیر چترال کوہستان شانگلا پدغ علاقوں کے ہم دا باران امکان دا ددی باران پوجہ پزن زنزین کے د تیزو هواګانو چلیدو امکان هم دی او کم چې مقامی خوړونه یا الګړی چې دی پاهې کې د سیلابي صورتحال پیدا کیدو امکان هم دی سرنګ چې موږ تاسو وینو چې په دې موسم کې چې کم بارانونه کیږي هغه سره غلې هم وي او یا ور سره تیزی هواګانی هم چلیږي
اپریل او مئی میاشت د ملک تنور سیمو په شمول خوشا خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې د غنمو دلوونو موسم می د موسمیاتو محکمې تر مخه د میوه سبزو او نور ولاړو فصلونو
نه علاوه غنم او تماکو فصل ته هم غټ ځان رسیدل شي. نو باید کټ شوی غنم زمیدار په وخت سنبال کړي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د سازمان وایي لیاقت خان یوسفزی وای چې دا وخت د ټولو غټ ځان غنم او تماکو ته رسیدل شي. د رزیان کمون لپاره پکار ده چې ټول زمینداران د غنم ملونه حاضر وخت ډډه وکړي.
نو په دې والا باندې د دې وخت کې د غنم فصل چې هغه بالکل تیار ده. په ډیرو علاقو کې دا غیر لو شروع ده. دې وخت کې تری شریم شروع شوی دی. نو د غنم فصل ته چې کوم نه ډیره زیاته خطر ده. بیا زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دې وخت کې چې کوم د تماکو فصل ده چې په چار صدا مردان صوابه او نورو علاقو کې ده نو هغه کې خطر شته. منګه ټولو زمیندارونو ته دا اپیل کو چې په دې والا باندې دغه احتیاط ډیر لازمی ده چې دې وخت کې کوم نو په کار نه چې منګه د غنم کوم لو ده. نو زمیندارو ته به دا خاص منکو چې هغه دې په دې دوران کې چې موسم خراب نو د غنم لو ده نه کوي او که دې وخت کې منګه غنم په ولاړی او لوې منګه ونه کو نو د نقصان چې ده نو دا کمې دي شي.
دغه طوفاني بارانونو لوجه د بلوچستان صوبې په ځینو برخو او ډیر غازی خان په غریزو سیمو کې او خیبر پښتونخوا په ماسیرا ابټ آباد چترال دیر سوات کوهستان او بیا گلگت بلتستان او کشمیر کې سیلابونو سبب ګرځېدل شي او د کشمیر گلگت مری په شمول نور غریزو سیمو کې د ځمکې خوایدو امکان هم شته دی. د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکي درې ورځې کې به په کومو سیمو کې چې د باران تیز هواګانو امکان دی په هغو کې اسلام آباد گلگت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر شامل دی. د خیبر پښتونخوا پېښور مردان چارسدې نوخار صوابه باجوړ کورما وزیرستان او کوهاټ دا ډول په پنجاب کې مری گلیات پنڈے اٹک چکوال جیلم گجراوالا سیالکوٹ او لاہور هم شامل دی. د یادونه چې تیر کال هم د جولای او اگست میاشتو کې بارانو او سیلابونو د پاکستان زیاتره سیمه اغیزمن کړې وه چې لا اوس هم پنجاب بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر علاقې داسې دي چې د هغه زیانونو نه لاندې دراوته. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
اردن کتاب مشال ریڈیو تو وگی د دی خبری گڑے رستی راپور تستا سو پام را گر روم د خیبر ضلع د ملیریا لشمینی او ڈینگی د مخنیوی پروگرام چارواکی وای چ پسیما کی د ڈینگی ناروغی د مخنیوی لپاره کمپین پیل کړي دی. دوی وای کلیو ته ټیمونه لیګلی او په زپلو شو سیمو کی با او بو ګوري چې د ڈینگی ماشی پکې خپل نسل یات نکړي. د خیبر ضلع وګړي وای چې تیر کال هم د ناروغی ډیره خوره شوی او په کار د سرکالی د مخنیوی لپاره کوټلی ګامونه پورته کلشی. په دې اکلا نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د خیبر ضلع د ملیریا لشمینی او ډینګي مخنیوي پروګرام مشر اشفاق احمد د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې د ګرمۍ موسم راتګ سره سم دوی د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې.
باغی کې روزانه په بنیاد باندې سرویلنس کیږي چې کومې متاثره علاقې دي. هغه کې موږ د هیلت ډپارټمنټ او ټیمونه دي او دا روزانه په بنیاد باندې دي او متاثره علاقو کې د لاروا د ماشی قتل کیږي. بیا چې کوم ځای موږ سره متاثره وي نو هغه کې سپری کیږي ټی ایم ای لاړخه. د ایجوکیشن ډپارټمنټ په کې ډیر اهم رول دی او هغه روزانه په بنیاد باندې په سکولونو کې ماشومانو ته د آگاهی سیشن ورکول کیږي.
اشفاق احمد وای ډینګي ناروغي د یو خاص قسم ماشی چیچلو نه لګي او دا پاکو بو کې خپل نسل زیاتوي او په کار د احتیاطي تدابیر ورته خپل کړی شي.
د ډینګي بیماری د خورېدو ذریعہ چې دا یو ماشی دی او دا ماشی چې دی دا په صفاو بو کې اوسیږي. نو ضروری ده چې په کورونو کې کوم سره لوخي دي د صفاو بو هغه کټینکې دا کاغه بالټی وی کاغه چاټی وی یا منګی وی یا سهم وی سمره د صفاو بو لوخي وی نو هغه داسې بند کړی شي چې هغه له دننه ماشی ورنشي ځکه چې دا ماشی په هغې اوبو کې اوسیږي او هغې کې خپل بچي زیږوي او د هغې نه دا بیماری چې بیا یو وبایي شکل اختیار کړي موږ سره.
د باډي یو کونسلر جاوید خان پرده وایي چې دغه ناروغي هر کال ډیره په تیزۍ سره خورېږي او په کار ده سکالې هم حکومت د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د ډنګي وایرس ډیر په تیزۍ سره روان دی. ورځ په ورځ مریضان زیاتیږي. صحت محکمې ته دا پکور دی چې دا لری پرتی علاقې دی په دا کې بار بار سپریو کی مسکیټو نیټ پرووایډ کی مسکیټو لوشن دغه خلکو ته پرووایډ کی. مسکیټو لوشن ډیر ګران دی دا خلک نشي اخستی چې ګورنمنت دا پرووایډ کی مچردنې پرووایډ کی نو دغه ډنګي وایرس روکتام به وشي کنه دا به نور ډیر په تیزۍ سره روان وي.
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وای چې د ډینګ ماشای په مئی جون جولای اگست او سپتمبر کې خپل نسل زیاتوي او زیات خلک متاثر کوي. دوی وای چې تیر کال 2022 کې ډینګ ناروغي څخه باندې 2200 کیسونه رپورټ شوي وو او خواوشا 15 تنه ترې مړه شوي هم وو. ډاکټران وای چې تیز تبا، سر درد، هډوکو خوږ کې او اسهال، بې خودي او د نبض رفتار کمیدلې په علاماتو کې راځي او په کار ده چې کوم تنده علامات ولري چې د ټیسټ او علاج لپاره سرکاري روغتونونو ته ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زنغمه یما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.